داریم با داستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید نمیسیم.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاس نوري هرکلی کوم. اور چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنگټن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی او امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربیره د چارو لیو کارپو سره چیړو او دغه راز د افغانستان د حکومت دریځ به هم راواخلو. البته هڅه کوو پر ځینې نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگټن کې د طالبانو له مشرانو سره یوه محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغې حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرخه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دا خبرې په داسې اساس وخت کېږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشی وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ د تروریزم پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د روانې لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت دخنی اول بللای دی. د افغانستان پر وضعیت ملګرو ملتونو پر راپور کې د انتخاباتو پروسی ورپېخو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي دې نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشري انتخابات د تل یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تیر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
یک فرد انتحار کننده در بازار کمپنی اونجای کفراد ملکی
یو انتحار کوون که دی کمپنی دی بازار په هغه ځای کې خلک تاګ راته کوي ځان منفجر کل په چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوی او پولیسو له خوا روختون ته لیک ډول شوی او روختي وضعیت دی ډاټ ولډي. خغلی فرامر زول تر دې چاودنه وروسته د پیخ ځای ته نږدې یو مشک موټر نیول شوی. د هغه خبره دی چاودنه په اړه چېړنې روانې دي. د دې حمله د دې چاودنه مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستې. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپیان شول. د عراق ول ورلد رتبه امنیتي چارواکي ویلي بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحې په نخ کړې وي. دغه چارواکي نوم نه خوده لو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حمله یا چاودنو مسؤلیت نه ده اخیستې. که هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپل پټو عناصرو په مرسته خپل حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ترامپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوی ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدل شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې زیاته کړه چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکور تر سره دو پورې رسیدلی ده، سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دومره توجه نه و لکه سږ.
په نړیوالو مسایلو کې د اوري چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په 2 مئی کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشن بې پوره زیانې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند ته غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربیره تېره اونۍ د افغانستان د 3 ولایتونو کندز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ترامپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت یې د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قومندانې مشر جنرال کینت مکینزی چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبر اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخ ته لاړې شي ټول لوري باید سیاسي جوړ جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزی زیاته کړه که موږ نشو کولای دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل خونه دی وکول شي د موافقه شرطونه عملی کړي. له طالبان سره د امریکا د ترلاسه شوی موافقه د مسودې لمخې له افغانستان په زورګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وزي او په بدل کې به طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالاتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو وار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د وی تعریف سوی سولې غوښتونکی دی.
خو دغه یو دریز نه موږ هر کله کوم مهمه خبره ده چې دغه اصول راشي چې هغه تعریف سوی یعنی سوله چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح یعنی هېڅ پکې ابهامات باید ونه اوسي. ټول تلاشونه د یو پایدار سولې دپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو. یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقص او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زموږ دپاره کېدای شي نتایج بدي او د ټولنې دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي. مارک ایسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله فلورانس پارلی هم حاضر وه زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه صلاح کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. ښاغلی خلیلزاد تیر دوشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصول کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې لسیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پایل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابینز خبرداری ورکړي له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي یوه اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابینز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یو مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي کیدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلولو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. تیره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه.
و همورېدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن دې له درې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هرکلی یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابله د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی راسره د ټلیفون په لیکه دی. ستانکزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگتن کې پلان شوې غونډه محرمانه غونډه چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز افغان ولسمشر سره هم کیدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره د خبرو ته د پایټکه کې خودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپل افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسینو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربندو کی او د سولې مذاکراتو ته ورودانګي. بلاندې دغه ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تعزیریږي چې د څرګندونه وکړي او په حقیقت کې د لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیره بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیده چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض د ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ جوړه اوړي. دغه حمله چې د تیرې پنځشنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه دا موضوع را برسیره کړ چې په واشنگتن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کړی وګوري، د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. آیا فکر نکوي چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله له ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا، له زه فکر کوم له اشتباهاتو ډک وو. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل، او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملی اقدامات باید تر لاس لاندې ونیسي، او ښایي د سیمې ښه نښانیا امریکایانو په تېره بیا د دوی استخباراتي کارې ته تر لاس ورغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ، د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی و، دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کیمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیونو فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلې وي چې یو دا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه یې نه شو ګڼلی.
ډیر مننه کوم ودان نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې د سولې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر را سره شریکو. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر شپه ویل طالبانو له مشرانو سره د سولې خبري ورسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسولیت اخیستی. د وروستي بم چاودنې د یو امریکایي سرتیري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې ولسمشر افغان ولسمشر غنی سره هم یو غونډه پلان کړې و چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریز هم راواخلو د همدې خبرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي رادیو په نور خبرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي، او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې اته بجې او درویش دقیقه کیدونکې دي، او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به وښو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجس خبرونه په خپل وروستي غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د روسیې فدراسیون وای د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیه دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شاید له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لوی پښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه خبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی دایجست خپرونه وای وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتون کړي. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی دایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي، د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او د سشکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو لوښتې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ ولې شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونې د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماټیک برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماټیک تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې باندې والا موضوع د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ استاینه کړې ده. کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللای. سلیم احمد سلی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ هرکلی وکړ او دا د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 شو خوشسوي اوکرایني بنديانو کې څلور وشتنه اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنجدې دروسی لخواني ولسیوي وو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنجدې په بوريسپل هوایي دګر کې د دغو بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی.
موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیانو باسو، وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسی. په خوشو سوی اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړون کړي چې د روسي لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول شوی وو. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسیدو سره سم خبرلونه ته وویل:
هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشی سي، خو د وروستي بندي له خوشی کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده، دشمن قوي دی او نه تر شا کیږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي، بل چاره نه لرو. پر لوړې دی وی اوکراین.
په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشی کړي او مسکو ته رسیدلي، د ریا نوبوستي خبري اژانس خبريال کیریل ویشنسکي او اوکراینی وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څیړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 میلادي کال کې یې په نتیجه کې 298 کسان مړه سوي وو. هغو نړیوالو څیړنو ته په پام سره د تیماخ خوشې کېدل حساس ګڼل کیږي، ځکه ده د هغې الوتکې د ویشتل کېدو پر مهال د روس پلو بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود.
د 2014 میلادي کال ل اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بلخو د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسېدو د مذاکرو سبب سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تیره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ټرمپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قربانی ورکوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن بې د افغانستان په اړه د دې سازمان په تازه راپور بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په څلورو بمي چاودنو کې 14 کسان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغان بیسیمه تسوتل شمیرې لارې مو هم د موضوع په اعتبار ډیر پیغامونه راستولي. نقیب الله اتګزی له قندهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک به په ګونګه فضا کې ژوند کوي. دغه فضا د عام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې لیکلي که چیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې شل وارې هم لغوه کړي بیا هم ټرمپ هیڅ چاره نه لري او دی بیا هم اړ دی چې له طالبانو سره خبرې مخته یوسي. عبدالله بارکزی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلامیه چې د طالبانو او ولسمشر غني سره یې غونډې لغوه کړي غیر عادلانه فیصله ده. کور مو ودان دا هم ستاسو پیغامونه چې ومو لوستل. پیغامونه هم ځخ زیات را روان دي او مخکې له دې چې دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې ویل کېږي د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او نور خلک دې ته اندېښنه لري چې که مسؤول ادارې په دې ولایت کې چې له کوکنارو پاک دی د بنګو د کښت مخنیوی ونه کړي ښایي ورسره د کوکنارو کر هم زیات شي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي نو ځکه یې کښت زیات شوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالیو ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته یې شمسیانې ایښي دي په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی چې ورسه یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هان تر هغه د مکور تر سرحدو پورې هم رسېدلی ده. مکور ولسوالۍ کې هم د نشکو یا نور هغو کې هم زیات کرل شوي دي. سږي خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دونه توجه نه و لکه سکس په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعض خلکو هم تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
حادثه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو خو بریالي نه سوو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات شوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. له نیکه مرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي هم اوس هم روان دي.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که یې دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته یې مخنیوی ونهسي طبیعي خبره داسې د نورو پرمختللو مخدره توکو لکه د تاریاکو د هیروینو د دې کښت ته به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې بنګي او چرس د ټولو لوی او خطرناکو نشو سرچینه بلل کېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونې وروسته مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنیو کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د فویش داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي یاګان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطي رولو په خاطر په کار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه وپیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځ تکړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمیر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن میلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ډول کړنی ترې شوې دي خو نوموړی اوس پیښمان بریښي.
نو یاګان وخت ځواني دفعه داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مرکټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلی و پکې تفریح هم کړی دی. نتیجه یې په آخر کې دا ما ته ثابت شو پوه شو چې بیا امتحانونه را ورسېدو. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بی سوري کړی وه او خپل وخت مې بس تیر کړی پوه شو، نو د هغې وخت زه اوس سرمان کوم پوه شوې او وایم چې کاشکې چې داسې نه وای کړی پوه شو. نور ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونو نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس ختل وي تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسیدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي، ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې باریږي. ځکه که چیرې ستا پر وښو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص یې، د درسونو څخه خلاص یې او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وځي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپل هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه عمومي فرهنګ نه وي ګرځېدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځنه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به یې مثلا یو ملګري ته وویل چې راځه چکر ته زویه څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودو چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دې نه دې بجو پورې زه چکر وهلم، دې نه دې بجو پورې درس ویلی شم. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعې متاثره کړی یم، او ما دا پرېکړه ونو چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزارۍ باندې مخته یوړل.
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي، په دې سره کولی شي دوی ډیر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو، نو هلته به زموږ ورځ ډکوي، هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا که موږ کار کوو، د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو. که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی، هغه دپاره باید خاص وخت ولرو. د درس دپاره هم دسی، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي، او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخصو وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی د انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي، نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته، او همدارنګه ساعتیریو بوختیاو ته لاسرسی ولري، او د هرې برخې پایله به مثبتې وي.
یو شمیر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډیر مهم کارونه ورته پرېږدي، خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډیر جدي تصمیم پکار دی، له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي، او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې زه چکر ته لاړ شم، او دغه وخت مې بیا د چکر دی، که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورم. نو تر څو سې جدي تصمیم نه وي د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینۍ لاره یې همدا دی چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګري په دې راضي کړي چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکول.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي، او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار، زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی، چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو، چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پرېکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او حس، وضعیت، درک، خوند د بل کار واخلي، ځکه چې مرزونه روښانه نه دي.
فرضاً ځینې ځوانان چې هغه ډېر داسې له وړکتوبه میله یې طبیعت خپل کړی وي، دوی هغه خپل لومړیتوبونه نه پیژني، یعنی وجه یې دغه هم کېدای شي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي، دوی دا ښه وبولي چې یاره دوه ورځې ژوند راځه، تفریح وکړه، زړه خوشحاله کړه.
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي، د مسؤلیت نه تیښته وي. د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زموږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري، په تیښته ښکاري، په بې پروایۍ راښکاري، په نه سنجونو راښکاري، په د عقل په نه کارولو راښکاري، په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکارېږي. همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي، تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو، ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره، خوند اخیستلو لپاره ولاړ شو. او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه شی معنی اخلي، هغه ډیر مهم نه وي، هغه ډیر بجست شوي نه وي، نه دي ښودل شوي. عمده دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسې بیرته.
نو څه کول پکار دی چې یو ځوان د کار، زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملي ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي، تفکیک کیږي، ستاسو د عمل او د چلند پایله معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي، که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي، که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤول یې دغه پرابطه. د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو. د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ، هلته نشته، په کورنۍ کې نشته داسې فکر، په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته. دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کړو چې دی لومړیتوبونه باید ولري، مهالویش باید ولري، د وخت په رابطه، د ځای په رابطه، مثلا د خپلو منابعو سرچینو په رابطه، د ژوند په رابطه، د خپل د راتلونکي په رابطه، د دې ټولو لپاره برنامه ولري، دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی. زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کړم، ساعتونه تقسیم کړم، ورځې تقسیم کړم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کړم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده، د داسې یو څوک چې زه یم، زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده، د داسې یو څوک چې زه یم، د دې لپاره څومره باید تولید ولرم، اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهي د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی. دا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزې شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونۍ په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږه ټول مواد آماده دی، سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی. کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی، 4200 واویا محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترسو ټاکنې په شفاف ډول تر سره شي.
ډاکټر صاحب، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډیره ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات تر سره شول. دا ځل ډاټ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رایه چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوی طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 2 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضی تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محله او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و ټایم چې مشخص شوی و دې ته به نشو کولی چې دوی رسیدګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوي دي، محلات ورته زیات شوي په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره به نتیجه به ډیر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومیټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسیات کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کیږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په غورث ټول خلاص وي کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ لکه تر لګ 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولې په غورث باندې، تاثیر په کابل باندې مشته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پر ورځ خلاص وسی. زمونږ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، دا سیستر غواخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به په غو ورځ تړلې وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ. هم زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 40% د مخه زمنګه په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالیو کې به
ټول ولسوالیو
مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي، لکه تهدید لاندې دي مګر خلاص
وسی، لکه کوم ځای کې
په سروبي کې مونږ لری ساحه لرو، دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لري ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه به مداسې نه وي چې خلاص بنوي، فقط لږ به تهدید اوس.
بایومیټریک مسله تاسو مخکې یاد کړل چې دا ځل رایه چونه په بایومیټریک باندې کیږي. تیر ولسی جرګې انتخاباتو کې بایومیټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومیټریک په اړه څه ویل کیږي، یو څه ستونزې تخنیکي ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسؤل په توګه بایومیټریک دستګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوې وي، هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا چک دزګا دازل د ګوتی تشخیص نشي کولای، یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیه مثلا عکس اخیسته شي، دا بایومیټریک خود عکس تشخیص نشي کولای، احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب دم دي انتقاد لامل د بایومیټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزن دی.
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت ته پای کې بایومیټریک علی ورکول کیږي. هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی او اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی. موږ په روسي پلان کې استو مګر په ټوله کې به عزت استو دا ډاډ هم د بایومیټریک پاک لدار کم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومیټریک آلې ترې اخیستل شوی و په قرارداد کې دغه ټول موارد ورسره ذکر شوی و. دا چې نوی را ورسېدل او د چیک په مراحلو کې هغه مرحله کې چې دا باید چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایي په دقیق ډول سره وسی. د چیک په مرحله کې یو موارد داسې و چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دي او ټولو ولایتو ته هم ځي او کابل ولایت هم د دینه برخه
رای چونه. خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین وي. آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په څرنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونې محل ته خپل تذکيره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی دی. یعنی په دې محل کې 400 کسان دي. دا په دې بایومیټریک آله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دی. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکرې شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود اوسي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایي شو دلته بیا د دې سره په څنګ کې د تذکرې عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نو وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې یم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سره لیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه چې موږ 15 درش امیرین لرو او د دې سرپرستان کې د دوی د ماوینونو چې 315 درش ماوینین لرو. دا پروسه عملا بشپړ شوې ده. د یو شفاف پروسې لري نه موږ په درې مراحل کې د دوی نظمونه خسته دی ملکی خدماتونو دی قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملا دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون سه تیرو انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د بایومیټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل. دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوی ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخ کړی و هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتی ارګانونو او بل اخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخښه وی دی او په هغه عملا موږ کار کړی دی ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه موجود دی به په خشان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړی مرحله د امیرینو او ماوینینو دویم مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او په دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکونکو وي چې هم به د بایومیټریک آلې لپاره هم د رای کارونې لپاره هم د باکس د ساتنې لپاره او د قطار د جوړونې لپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت لپاره 1.5 زره او 1.3 کارکونکي د هغه ورځ د لپاره به وګمرل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخص د آموزشي برنامه په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د یو ډیر زره یو سلاتیوش کسان چې تاسو یاد کړ دا زیاتره د خونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوی خو ماشاد تر ډیره وخت پاتې او حتی تر ویل کېږي چې تر اوسه هم نه دی ورکړ شوی دا ځل دا پروسه څنګه د اماغه کسان نیول کېږي کنه کوم نیوي کسان ونیول شول
دا ځل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت د لارې منګه ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دی تر دې محله پورې یعنی یو ډیر زره یو سلاتیوش کسان به د آزاد رقابت د لارې نیول کیږي نه په کومه هوکړه
ډیر زه تمنه ډاکټر صاحب کور ودان شو دی وسه
مننه تاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت سده دیونه په خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د الله پامان